وخت د شپې 9 بجې درنو اوریدونکو السلام علیکم شپه مو په خیر زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د عقاب پیکار په مرسته اجرا کیږي د پروګرام په دوام کې به 19 پروګرام د زهرو کاروان په ګډه سره واورو خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام درون بار د ښځو او ماشومانو پر اوږو دی د ادارې نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9 میلیونه او 2 لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نږدې 80% کورنۍ د ځان مړولو لپاره پیسې یا هم خواړه په پور اخلي تمکیږي سبا دوشنبه د افغانستان په 3 ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شي د پولیو فری افغانستان یا له ګوزن خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپله ویبپاڼه کې نن خبر ورکړی چې تر روانې پنجشنبه به دا کمپاین له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي دغه بنسټ چې د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د ګوزن په وړاندې واکسین کړي دا چې په اروزګان کې ولې دغه کمپاین نه عملي کیږي وضاحت نه دی ورکړل شوی په دې تازه کمپاین کې ماشومانو ته د ای ویټامین هم ورکول کیږي سږ کال په افغانستان کې د ګوزن 5 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې دي د چین په آسیایی سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر 100 زیات لوبغاړي برخه لري د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې 12 ښځې هم شامل دي چې له هیواده له بهره د هانګژو سیالیو ته معرف شوي دي افغان لوبغاړي چې د ډیرو پام یې ځان ته اړولی په 12 څانګو کې لوبیږي په دې سیالیو کې د 45 آسیایی هیوادونو ټول ټال 2000 لوبغاړي په 40 بیلابیلو سپورتي څانګو کې ګډون لري د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې یو سرتیری وژل شوی د پوځ عامه اړیکو څانګې ISPR نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځواکونو یې پرون شنبه په میرالی کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې برید پرې شوی TTP د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې پر دغه ورځې په 2 حملو کې 45 پاکستاني پوځیان وژلي یا ټپیان کړي دي او د ناګورنو قرهباغ د بیلتون غوښتونکو مشر نن وویل چې د دې سیمې 1,60,000 ارمنیان چې د آذربایجان تر واک لاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي له دې سره هممهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړی چې ممکن د ناګورنو قرهباغ ارمنیان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي او ارمنستان یې منلو ته هرکلی کوي د خبرونو پای
زمو شخص له ازادي رادیو اوري د سعودي عربستان د بهرنوي چارو وزیر د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل
كما تؤكد المملكه على اهميه امن وسلام
موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایي چې نه باید د هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي
د کابل جلال آباد لار بیا په ماهی پر کې بند شوی خلک د لتبن لارې شکایت لري
ډیر لاره باندې دوه توا کړی دا او په لتبن باندې ډیر څه وروبې کړی دا
لارونه ډیره خراب ول او موسم ډیر خطرناک دی
د نورستان د دواب د کوردور سیمه اوسیدونکو وایي 2 کاله کېږي چې اوبن لري
چینه وچې شوې دي ساګانې هم وچې شوې دي یو سال ورو په هغه ساحه کې تقریبا 200 کوره ټول په دې ساحه کې لګیایي او به ورته نه رسیږي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نشي فیصل بن فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اتاویایمې غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا په مهال د افغان جنو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکاوه په ورته وخت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوی بحث ته د خبرو په مهال د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی وویل د افغانانو د وضعیت د شوالي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده د دې موضوع جزئیات د امید زهرمل په راپور کې واوري
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر اطلو ټینګار کوي او وایي دا هیواد باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. ښاغلی فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا پر مهال د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ.
موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایو چې نه باید دا هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي. موږ د ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیزو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوو. موږ د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره د بشري او اقتصادي مرستو د برابرولو لپاره د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د زیاتوالي غوښتونکي یو.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته او د دې هیواد له خاورې به هیڅ هیواد هم ګواښ پېښ نه شي. که څه هم افغانستان څه کال یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې استازی نه لري، خو بیا هم د بېلابېلو هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار، ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د ټولګډنو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوی بحث ته د خبرو پر مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر راتنو مرسودی هم وویل د افغانانو د وضعیت د ښه والي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده.
اندونیزیا زده کړو ته د افغان نجونو او ښځو د حق په ګډون په افغانستان کې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره د مرستو او همکاریو په څرنګوالي بحث وشي. د مسکو غونډه د سپتمبر په 9 په کازان کې جوړیږي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی به هم پکې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي هم ګډون کوي. د مسکو فارمټ 15 غونډه ده. لدی وړاندې په 4 غونډه کې چې تیر کال په نوومبر میاشت کې جوړه شوې و، طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې. په تیرو غونډو کې هم ګډون کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ترهګرۍ سره مبارزې او د افغانانو د بشري حقونو د خوندیتوب په ګډون له افغانستان سره د بشري حقونو او اقتصادي مرستو او همکارۍ په دوام ټینګار کړی و.
په راپور کې مو واوریدل چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ټینګار کوي چې افغانستان باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. عربستان په افغانستان کې څه اندیښنه لري؟ زموږ همکار محمد خاطر پرویز دا پوښتنه په برلین کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکي اسحاق اتمر څخه د دې مرکې په پیل کې کړي.
یوازې سعودي عربستان نه دی، زه فکر کوم عربي هیوادونه په مجموع کې او د سیمې هیوادونه په خاصه توګه دغه اندېښنې لري. عربي هیوادونه ډېری دوی د داعش او هغه ترهګرې ډلې نه چې په افغانستان کې شتون لري، د دې ویره دا دی چې دغه ترهګرې ډلې قوي نه شي او سیمې ته او مخصوصا د دوی ګټو ته په افغانستان کې دوی تاوان ونه رسوي. د دوی اندېښنې او تشویش د طالبانو سره هم وخت نا وخت شریکې سوي دي.
اتمر صاحب، افغانستان مخکې تاسو په خپلو خبرو کې هم اشاره درلوده ورته، له افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ څومره جدي دی ستاسو په نظر؟
اول خو دا دی چې د سیمې هیوادونو ته ډېر جدي دی. اوس خو امریکایان دا خبر کوي چې افغانستان کې ترهګر ډلې ځپل شوي دي او دا نړۍ ته کوم تهدید یا ګواښ نه متوجه کوي. لیکن د سیمې هیوادونه دغه اندېښنه لري، لکه ایران لري، مثلا ازبکستان و تاجکستان لري، پاکستان لري، او داسې مخکې مونږ ورباندې خبرې وکړې سعودي عربستان او عربي هیوادونه، دوی هم دغه اندېښنې لري. هند دی مثلا د کشمیر په مسله کې دوی دغه اندېښنې لري او دوی داسې فکر کوي چې که دغه کنټرول او مهار نه شي، که دا واقعا همداسې تهدید په افغانستان کې، نو مخکې د دې نه چې دا سیمه ته ګواښ متوجه کړي باید د دې چاره وشي او غمه یې خوړل شي.
تا طالبان ول نړیوالو ته دغه اندښنو پاړه په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته واضح جواب نه وړاندې کوي.
طالبان د فکری لحاظ ایدیولوژیک فکر لري. دوی ته خپل ایدیولوژي ډېر مهم دی. دوی د هیچا خبرې ته غوږ نه نیسي. خپله یوازې د ترهګري مسله نه ده، هغه غوښتنې مثلا د تعلیم په برخه کې، د ښځو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې چې خپله افغانان دوی نه لري هم دوی توجه نه کوي، ځکه د دوی دپاره همدا د دوی ایډیالوژي ډېر مهم دی چې د دوی د ایډیالوژي برخلاف هر شی دوی ته ویل شي هغه دوی دپاره د منلو نه دی. یعنی دوی حاضر دي چې تر آخر خطه پورې هم په دغه برخه کې ولاړ شي، ځکه چې د دوی فکر ایډیالوژیک فکر دی.
د جرمني په برلین کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمرو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کابل جلال آباد لار چې د غره د شویدو له امله تیرونه بنده شوې وه، له دوو ورځو پرانیستل کېدو وروسته نن بیرته بنده شوې ده. په دې لار راتلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي د لارې د تړل کېدو لومړۍ ورځ وه چې دوی د لتهبند په لاره سفر وکړ. خلک شکایت کوي چې له یوې خوا هوا توده ده او له بلې خوا د لتهبند په لار کرایه هم تر نیمایي لوړه ده چې دوی یې د ورکولو توان نه لري. دا چې د کابل جلال آباد لاره به کله بیرته پرانیستل شي، د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ننګرهار لار یو ځل بیا د هر ډول تګ راتګ په مخه وتړل شوه. دا لار چې کابل ته یوه مهمه صادراتي او وارداتي لاره بلل کیږي، تیره اونۍ د یک شنبه په ورځ د کابل په 3 کیلومتره کې د غر خویدنې له امله وتړل شوه، خو د طالبانو د ټولګډو چارو وزارت له لوري دوه ورځې وروسته بیرته پرانستل شوه. اوس یو ځل بیا ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر پروندې وی خبرتیا په خبرولو سره وویل چې یاد لاره د غر خویدنې له امله د جوړېدو په مخه د تګ راتګ په مخه د تیر ماښام راهیسې د وړو ترو پر مخ د څو ورځو لپاره بیرته وتړل شوه، خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی چې دا لاره به څو ورځې تړلې وي. پر یاد لاره تلونکي موټر چلوونکي شکایت کوي چې بدیلې لارې اوږدې، کندو کپر دي او د مسافرو کرایه هم لوړه ده. د قدرت الله په نوم یو موټر چلوونکی چې نن سهار 2 بجې له کابله د لتهبند پر لار حرکت کړي له سرخکانو سیمې ازادي راډیو ته وویل دوی د لتهبند پر لاره 4 ساعته مزل کوي، په داسې حال کې چې د عمومي لارې واټن 2 ساعته دی. نوموړی وایي دغه راز یو بل موټر چلوونکی ګل محمد هم وایي دوی ته ویل شوی دی چې لاره بنده ده، نو غواړي د لتهبند پر لاره تګ راتګ وکړي. دغه شان پر لار تلونکي مسافر هم له لوړې کرایې او اوږد واټن شکایت کوي. سلیم خان او محمد چې نن له کابل ننګرهار ته په بکسه نومي موټر کې روان دي، ازادي راډیو ته ویل
خراب دا، دا چې د کابل جلال آباد عمومي لاره به کله د هر ډول موټرو د تګ راتګ په مخه پرانیستل شي، و موږ غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت نظر ولرو، خو ویاندې اشرف حقشناس د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو پر لاره تلونکي موټر چلوونکي وایي دوی ته ویل شوي دي چې دا لاره به د یوې اونۍ په مخه تړل شوي وي. د غرخویدنې سیمې له پاکېدو او د سړک د ویجاړو برخو تر رغونې وروسته به بیرته پرانیستل شي. د یادونې ده چې پر دې لاره یوازې د ننګرهار خلک تګ راتګ نه کوي، بلکې د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو خلک هم پرې ځي راځي، او د بیلابیلو ولایتونو هغه مسافر هم پرې سفر کوي چې د تورخم له لارې پاکستان او له هغه غاړې بیرته افغانستان ته راځي، چې ډیری ناروغ لرونکي دي. د کابل جلال آباد لار داسې مهال تړل کیږي چې افغانستان ته له شمالي ولایتونو غځېدلې د سالنګ لویه لار هم د موټرو په مخ تر نامعلومې نیټې تړل شوې ده، او له دې امله د تیلو او ګازو بیې هم لوړې شوې دي چې د موټرو کرایه یې هم لوړه کړې او خلک ترې شکایت کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست د افغانستان د پرمختګ او لنړۍ سره د برابرۍ لپاره د عصري علوم او ټکنالوژۍ زده کړه ضروري بولي. باختر خبری آژانس تیره ورځ په یو راپور کې ویلي چې حبیب الله آغا دا خبره پرون په جوزجان ولایت کې د یو ښوونځي د نوې ودانۍ د پرانستلو په مراسمو کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې له زده کړو منع کړي دي. سنا کاکړ را سره ده، له دې به نور جزئیات واورو.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست په داسې حال کې د عصري علوم او ټکنالوژۍ پر زده کړې ټینګار کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا په حواله خبر ورکړی چې نوموړي په جوزجان ولایت کې د یو نوي ښوونځي د پرانیستلو پر مهال وویل چې نور هیوادونه د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره آسمان ته رسیدلي، خو افغانستان وروسته پاتې دی او نشي کولی په سمه توګه پر ځمکه تګ وکړي. نوموړي د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړې د محرومیت موضوع ته له اشارې پرته زیاته کړه چې زده کوونکي باید د معیاري او مسلکي زده کړو له لارې په افغانستان کې د بهرنیو متخصصینو اړتیا کمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف یو ورځ مخکې د مجاهدینو د حکومت د ولسمشر برهان الدین ربانی د وژل کېدو د کلیزې په مناسبت د ملي مقاومت شورا په مجازي غونډه کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په افغانستان کې د نجونو د زده کړې محدودیت ته په اشارې سره ویلي، هغه کسان چې دا کوي په نجونو د علومو زده کړه فرض نه ده، له شریعت څخه نه خبره دي. هغه زیاته کړه چې د اسلامي شریعت نوم باید بد نه شي او د نجونو او ښځو زده کړه فرض او ضروري ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته څه باندې دوه کاله کېږي چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي له زده کړو محرومیت د ټولنې د پرمختګ او د افغانستان د راتلونکي پر مخ لوی ګزار بولي. وایي چې د نجونو ښوونځي دې بېرته پرانیستل شي. د اولسم ټولګي زده کوونکي زلفا محمدي ازادي راډیو ته وویل،
وخت کې یو دختر خانم به مکتب نه راځي،
کله چې یو نجلۍ ښوونځي ته ولاړه نه شي راتلونکی نسل یې قطعاً بې سواده وي او پرمختګ نه کوي. زه له دوی څخه هیله کوم چې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او د افغان نجونو وضعیت په نظر کې ونیسي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یوه فعاله دیوه پتنګ وایي، د افغانستان د پرمختګ لپاره د شعار ورکولو پر ځای باید طالب چارواکي د نجونو زده کړو ته د اجازه ورکولو له لارې پر هغه عمل وکړي.
څه وخت چې موږ تاسو نجونې ورنه محرومو د تعلیم نه او به د څنګ سره ویایو چې ټکنالوژي او عصري زده کړې څومره مهمې دي، موږ تاسو خپل ځان د پوښتنې لاندې راولو. نو موږ شعار نه دی په کار چې دلته وویل شي چې عصري زده کړې مهمې دي یا ټکنالوژي مهمه ده. په دې باندې د افغانستان هر یو ګړی پیږي. څه شی زیات مهم دي نن ورځ چې د شوار باید په عمل باندې بدل شي؟
دا په داسې حال کې ده چې د قطر لومړي وزیر محمد ابن عبدالرحمن ابن جاسم السانی له سی ان ان سره په مرکه کې چې د سه شنبه په ورځ پر شو ویلي چې د طالبانو له مشر ملا حبت الله اخوند سره په خپله وروستۍ کتنه کې د قطر هیواد د بیلګې په توګه یاد کړی چې ښځې د هیواد په ټولو ټولنیزو چارو کې له نارینه سره مساوي ونډه لري. د قطر لومړي وزیر زیاته کړې چې هغه د طالبانو مشر ته ویلي چې که افغانستان وغواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه شي، دوی کولی شي د قطر په څیر یو منځلاری حکومت ولري چې ښځې په ټولو برخو کې د وزیرانو، سفیرانو او مشرانو په توګه کار کولی شي. طالب چارواکو ته لیدا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې وروستیو کې ویلي هر کله چې زمینه برابره شي له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته به د زده کړو او تحصیل اجازه ورکړي. طالبانو په افغانستان کې له خپلې بیا ځلې واکمنۍ سره سم له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې له زده کړو منع کړې. په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو او سنګرتونونو کې د هغوی پر کار بندیز ولګوه. همداشان د طالبانو حکومت ښځو ته اجازه نه ورکوي چې تفریحي ځایونو، لوبغالو، ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او یا هم له محرم پرته لرې واټن سفر وکړي.
د ارمنستان صدراعظم وایي هیواد یې له لانجمنې سیمې نګورنو قرباخ څخه د خلکو د منلو لپاره غېږ پرانیستې ده. د نړۍ څو مشرانو د نګورنو قرباخ په باب چې تېره اونۍ پکې بیا شخړې پیل شوې تازه څرګندونې کړې دي. د شخړو له پیل سره له دې لانجمنې سیمې د خلکو د ایستلو او بې وسطې کولو هڅې دوام لري. تفصیل یې واورئ.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن خپل ملت ته په وینا کې ویلي په بیلتون پالا سیمه ناګورنو قرباخ کې د آذربایجان او د روسیې سولاساتي ځواکونه په خټه د ارمنانو د خوندیتوب مسؤلیت لري. نیکول پاشینیان ویلي هیواد د اړتیا تر حده له ناګورنو قرباخ څخه ارمنستان ته د خلکو د منلو لپاره غیږه خلاصه کړې ده. د ارمنستان صدر اعظم خپل د 2 میلیونو وګړو هیواد ته په وینا کې د روسیې او په سیمه کې د مسکو په مشرۍ د هڅو په باب کنایه ډوله خبرې کړې دي. نیکول پاشینیان ویلي په وروستیو کلونو کې پر ارمنستان د آذربایجان حملو ثابته کړه هغه بهرني سیستمونه چې پکې دخیل یو د دولت ګټو او د ارمنستان امن ته ګټور نه و. د ارمنستان صدر اعظم پاشینیان او د ارمنستان زیات وګړي پر روسیا انتقاد لري چې سوله ساتي ځواکونه نه دتونېدلي په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې په خټه ارمنان خوندي کړي. له لسیزو راهیسې دغه سیمه د پخواني شوروي اتحاد د مخکنیو جمهوریتونو آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د شخړې او رقابت اصلي دلیل بلل سوی دی. د روسیې سولاساتي ځواکونه هلته د هغه اوربند د څار لپاره ګمارل سوي چې په 2006 میلادي کال کې اوربند موافقه سوي وه. روسیې په دودیز ډول په دې سیمه کې د ارمنی ټبرو د خوندي کولو نقش ادا کړی دی. ارمنستان دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې آذربایجان تیره اونۍ په ناګورنو قرباخ کې تهاجمي عملیات پیل کړل. باکو په دغو پوځي عملیاتو کې د بریا ادعا کړې او ویلي دي چې پر دې سیمه خپل حاکمیت ته ستون سوی دی. د ناګورنو قرباخ د ماتې سوي رهبري یوه سلاکار ویلي چې د دوی له تاریخي سیمو به ټول ارمني ټبره وګړي د ارمنستان پر لوري کډه باروي. په ناګورنو قرباخ کې د بیلتون پالو د بهرني پالیسي سلاکار داوید بابایان رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې د دې سیمې ارمن ټبره وګړي نه غواړي چې د آذربایجان تر ولکې لاندې ژوند وکړي. د هغه په وینا د دغو کسانو 99.9% دا غوره ګڼي چې خپلو تاریخي سیمو ته ستانه سي. ناګورنو قرباخ په نړیواله سطحه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان د دوه ولسوالۍ د کوردر درې اوسیدونکي وایي په سیمه کې نه د څښلو اوبه شته او نه هم د ځمکو خړوبولو. دوی وایي چې چینی او خوړونه یې وچ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
شاملنګ د کورګل درې د خوړو د هغه چینو تر څنګ ولاړ دی چې په خوا به ترې تل رڼې اوبه راوتلې او د خوړ نور اوبو سره به یو ځای بهېدلې. په همدې بهیدونکو اوبو شاوخوا کلي، ځمکې او باغونه آبادو، خو اوس پکې د اوبو درک نه لګېږي. خوړ او چینې وچې شوې دي او پر ځمکو یې سپېره بادونه لګېږي. شاه ملنګ وایي اوس د څښلو اوبو ته حیران دي.
اوبو مشکل دی ځکه چې کورګل خوړ
تقریبا دو کالو راهیسی اوچه شوی دی. چینی نیشتا، چینی اوچه شوی دی، ساگانی هم اوچه شوی دی. یو سال رو پا آغا ساکی تقریبا دو سو کورا ټول په دې سا کې لګیا یي اوبه ورته نه رسېږي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې تیرو څو کالو کې یې د شفتالانو، زردالانو او نورو میوو باغونه جوړ کړي وو. همدې باغونو پورې یې ډېرې هیلې تړلې وې، خو د اوبو د کموالي او نشتوالي په وجه هغه ټول اوس د وچېدو ګواښ سره مخ دي. د یادې درې بل اوسیدونکی ضیاالحق وایي پخوا یې په سیمه کې زیاتې څاګانې موجودې وې، خو اوس ورته په دریو سو کورونو یوازې دوه پاتې دي. په وینا چې د هغې هم سرونه خلاص او اوبه غیر صحي دي.
چې اوبه نشته ده، وچکالي ده، حیوانات ونې بوټي ټول د ستونزو سره مخ دي. یو دانه سالرو هغه هم خراب ده. تقریبا یو کیلومتر لرې ساحې نه موږ سکل اوبه راوړو. دا کومه شبکې چې وې هغه شبکې هم لکه ترمیم ته ضرورت لري، اویا فیصد دی او هغه سیلاب له وجې نه تخریب شو.
د کورګل درې په سلګونه کورنۍ له اوسنیو حکومتي چارواکو او په یاده برخه کې له مرسته کوونکو مؤسسو غواړي چې سیمې ته ورشي او د څښلو پاکو اوبو نشتون ستونزه ورته حل کړي. په دې وروستیو کې یونیسف په کونړ او یو شمیر نورو ولایتونو کې ولسونو ته د پاکو اوبو چمتو کولو زیاتې پروژې بشپړې کړي او په نورو ګڼو یې کار روان دی. خو د اقلیم بدلون سره لکه څنګه چې د ځمکې پر مخ د اوبو کموالی رامنځته شوی، همداراز تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم د هرې ورځې پر تیرېدو مخ پر ټیټېدو ده. کارپوهان وایي د ژورو څاګانو په ویستلو سره به تر یو وخته د څښلو یا باغونو او کښتونو خړوبولو لپاره اوبه برابرې شي، خو دې سره هم ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټېږي او په راتلونکي کې به خلک نورو ګڼو مشکلاتو سره مخ شي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته، شیخ زاهد هم له هلمند آزاد څخه. زما له نظره د یو انسان دپاره که هغه نارینه وي که ښځینه وي، تعلیم ضروري دی. هغه د سنه تر کچې پورې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ بې خوشحاله وي، ژوند بې خوشحاله وي، ناخوالې به نه وي. په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعدد د ښځو به نه راځي، چې مېړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېر وي، خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي.
سلام علیکم د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته. د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه نه خبره کوم. نو زما پیغام نشر کې ارزو مې دغه ده چې دغه کم خلک په پیسو باندې شاهدي وایي او ناحقه شاهدي وایي یا ناحقه قسمونه اخلي، دغه خپل ځان ته هم تاوان رسوي او نور مخلوق هم په جنګ سره اچي او د رعایت و د حکومت په منځ کې هم فاصله راولي، خلک خفه کېږي. د دغه مخه باید د اسلامي امارت مجاهدین او علما ونیسي، د دې خلکو مخه باید ونیسي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه کې هیله وړاندې کوم. زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې ثبتنامې کوي، مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا ته نه دي ورکړي. زما له ازادۍ راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې په دې په اړه یو ریپورټ تر جوړ کړي، تر څو معلومه شي چې کومه مشکل ده. چې درې میاشتو کې یا څلور میاشتو کې خلکو ټلیفونیکي تذکرې نه ورکوي، خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي. دې لپاره باید تاسو یو ریپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې ساعت لاړ خبرونه. تمه کیږي سبا دوشنبه د افغانستان په درې دیرش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ضد واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان یا له ګوزند خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپله ویبپاڼه کې نن خبر ورکړی چې تر روانې پنجشنبې به دغه کمپاین له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتو بېلابېلې ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي د ګوزند په وړاندې واکسین کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام درون بار د ښځو او ماشومانو پر اوږو دی. د ادارې نن په خپل اکسپانه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د چین په آسیایي سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر سلو ډیر لوبغاړي برخه لري. د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې ول شزي هم شامل دي چې له هیواده له بهره د هانګژو سیالیو ته معرفي شوي دي. افغان لوبغاړي چې د ډیرو پامې ځان ته اړولې په ولسو څانګو کې لوبي شي. د نګورنو قرباغ د بیلتون غشتونکو مشر نن یکشنبه وویل چې د دې سیمې 1,00,000 ارمنیان چې د آذربایجان تر واک لاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي. له دې سره هم مهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړ چې ممکن د نګورنو قرباغ ارمنیان د خپل مینو پرېښودو ته اړ شي او ارمنستان منلو ته هرکلی وایي. د آذربایجان پوځ تیرونه په یو لړ چټکو عملیاتو کې چې 24 ساعته دوام وکړ د نګورنو قرباغ د سیمې ارمنیان اړیستل چې تسلیم شي. د فلسطین خبری آژانس وفا وایي په لویدیځ غاړه کې دوه فلسطینیان نن سهار د اسرایلي ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي. آژانس وایي دغه دوه کسان په ټول کرم کې د نور شمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو په مهال په سر لګیدلې دي. د اسرایل پوځ وایي یو سرتیری د شړو په مهال برسیرن ټپي شوی دی. د اسرایل پوځ په یو اعلامیه کې ویلي د دوی پوځیانو په یو ودانۍ کې د ساوقو ادارې یو مرکز کشف او په زیاته پیمانه چاودونین کې وسیلې ضبط کړې. او د اوکراین په غنمو بار دوهمه بیړۍ نن یک شنبه د تور سمندرګي لاري ترکیه ته ورسیده. د سمندري ترافیکو څارونکو په پاڼو ویلي که څه هم روسي خبرداري ورکړی و چې ل خپل گاون څخه په هر ډول تیریدونکو بیړۍ به حمله کوي خو د کشتۍ بیا هم ترکیه ته ځان رسولې ده.
د زهرو کاروان
د زهرو رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګرو ملتونو له کیمیاوي نشې موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ.
Criminal organizations trafficking drugs are exploiting gaps.
د نشې موادو په قاچاق کې کېلې جرمي ډلې زموږ له خلاو څخه استفاده کړي ده او نو لارو چارو سره د نشې موادو نوي ډولونه نوي ځایونه ته وړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې ملګرو ملتونو په نورستان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز جوړ کړ.
په دې وروستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډېر زیات شو چې د هغې د درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلوده. نو اوس په دې خوشحاله یو چې معتادینو لپاره هم شک بسترز روغتون جوړ شوی دی.
دا چې نشه یي مواد ولې د بواسیر د ناروغۍ سبب کیږي په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې ده.
مختلف نشئی مواد استعمالول د هیموروئید فیلز او یاد بواسیر سبب کیدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
سرمعلم صاحب خیریت خو زمو د څه لپاره راغوښتیم بشیر شری دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې څه پیښه ده په بشیر څه شوی دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې له کیمیاوي نشئی موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ. 101 هیوادونه او نړیوال سازمانونه د دې اختلاف غړي توب لري او په دې چوکاټ کې د دې هیوادونو او سازمانونو 900 نفر وظیفه لري چې په نړۍ کې له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره خپل نظریات، پالیسی او اقدامات سره شریک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دې ائتلاف په افتتاحیه غونډه کې وویل چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو او نشئی ګولیو جوړول ډیر سوي او سلګونه زره ځوانان یې قربانیان دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید له کموالي سره مافیایي ډلو تر بل هر وخت کیمیاوي نشئی موادو ته ډیر پام اړولی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د دې ډول نشئی موادو قاچاق اسانه خو زیان یې څو برابره خطرناک دی. د کیمیاوي نشئی موادو د روغتیایي او امنیتي ستونزو ډیرېدو ته په کتو سره ملګرو ملتونو له دې ډول نشئی موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف جوړ کړ. د دې ائتلاف غړو هیوادونو او سازمانونو له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره نوي هدفونه اعلان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن په نیویارک کې د دې ائتلاف په لومړۍ غونډه کې وویل امریکا به د کیمیاوي نشئی موادو د تولید، قاچاق او استعمال سره مبارزه کې له خپلو ټولو سرچینو او امکاناتو څخه کار واخلي.
د نشئی موادو په قاچاق کې ښکېلې جرمي ډلې زموږ له خلاو څخه استفاده کړې ده او نوو لارو چارو سره د نشئی موادو نوي ډولونه نوي ځایونو ته وړي. د نړۍ په هره سیمه کې کیمیاوي نشئی مواد د پام وړ ډېر شوي دي، لکه په افریقا کې تریماډول، په منځني ختیځ کې نشئی ګولۍ او آسیا کې آراموونکي درمل او ښیښه. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا مهال په آسیا کې د کیمیاوي نشئی موادو تجارت اوج ته رسېدلی دی. موږ د دې ستونزې جدیت ته په کتو سره د نشئی موادو سره د مبارزې ائتلاف جوړ کړ او دا مبارزه پیاوړو اقداماتو او نړیوالې همغږۍ ته اړتیا لري.
دا نوې ائتلاف وظیفه لري چې د خپلو غړو هیوادونو او سازمانونو پالیسۍ او فعالیتونه هماهنګ کړي، یو له بل سره معلومات شریک کړي او له ټکنالوژۍ څخه په استفادې سره په ګډه د هوا، مځکې او سمندر د لارې د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو سشکا د دسمبر په میاشت کې د کیمیاوي نشئی موادو د روغتیایي او امنیتي تهدیدونو د روښانه کولو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته یو لایحه وړاندې کوي. د ټکنالوژۍ له شرکتونو سره په همکارۍ هڅه کوي چې د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسي او هغه ویبپاڼې هم وتلي چې له دې لارې د نشئی موادو تجارت کیږي. د ملګرو ملتونو په یوه تازه خپره شوي راپور کې راغلي چې کیمیاوي نشئی مواد په تیره بیا د افغانستان د شیشې تولید په بېساري توګه ډېر سوی دی. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې مشره میرمن ګاډای ویلي وایي که څه هم په افغانستان کې د هیروینو تولید کم سوی دی، خو تر ټولو خطرناک وضعیت دا دی چې ځای یې د شیشې تولید نیولی او د وخت په تېرېدو سره ډېریږي.
شیشه یو ډول کیمیاوي نشئی مواد دی چې په نړۍ کې ډېر جوړیږي. په نړۍ کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه د 2023 کال د راپور له مخې په تیرو شپږو کلونو کې د دې ډول نشئی موادو نیول شپږ برابر ډېر شوي دي. یو این او ډی سی په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د ښیښې په اړه تازه راپور خپور کړ او دا راپور ښیي چې د هیروینو په جوړولو کې لږ کموالي سره سره د ښیښې جوړول ډېر شوي دي.
یوازې په روان میلادي کال کې په امریکا متحده ایالاتونو کې تر 1,000,000 انسانان د کیمیاوي نشئی موادو د استعمال له امله مړه شوي دي. که څه هم په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو د استعمال له امله د مړینې شمېر نه دی څرګند، خو د محتاجینو د درملنې مرکزونو معلومات ښیي چې په وروستیو کلونو کې ډېری محتاجینو د نشئی بوټو پر ځای کیمیاوي نشئی موادو په تیره بیا شیشې ته مخه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو له کیمیاوي نشئی موادو سره د مبارزې لپاره نړیوال ائتلاف جوړ کړ.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خپې خبر نه خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
د نشئی موادو ل زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د نورستان په مرکز پارون کې د معتادینو د درملنې مرکز پرانستل شو. د معتادینو د درملنې دغه شل بستریز مرکز چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په مالی او تخنیکي مرسته فعال شوی، د سرې میاشتې په یوه ودانۍ کې فعالیت کوي. د نورستان اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې معتادین ډیر سوي دي، خو د روغتیایي مرکز نشتوالی د دې سبب شوی چې معتاد ځوانان له څو کالو راهیسې د احتیاط دردونه وګالي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نورستان ښکلی ولایت، دا ښکلی طبیعت هم د نشئی موادو له لوګي څخه خوندي نه دی پاتې شوی او اوس مهال سلګونه نارینه او ښځینه معتادین پکې اوسیږي. په لومړي ځل د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی په مرسته د نورستان په مرکز پارون کې د معتادینو د درملنې شل بستریز مرکز پرانستل شو. د دې مرکز مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل د احتیاط ستونزې خلک دومره تنګ کړي چې آن د دې مرکز د عملي فعالیتونو تر پیل د مخه دوی ته مراجعه کوي او د ناروغانو لپاره د بستر په لټه کې دي.
غربي نورستان کې دومره معتادین چې دي چې هغوی په لغمان کې بستر دي او تقریبا یو نیم سلو پورې معتادین په کابل کې بستر دي. په شرقي نورستان کې برګمنټال کې کامدیش کې په کشتوز کې هم موږ معتادین لرو. اوس هم خلک موږ سره تماس نیسي، موږ ته وایي چې شفاخانه کله فادېږي. شفاخانه دومره برابر شي چې مریضان یې داخلولو ته چې چمتو شي، نو هغوی ویلي چې موږ خپل مریضان دلته راوړو.
په تیرو کلونو کې په نورستان ولایت کې د نشئی بوټو کښت ډیر کم و، خو دا چې نورستان د نورو ولایتونو د قاچاق لاره پاتې شوې ده، د ځوانانو پام نشئی موادو ته وراوښتی او معتادین پکې ډیر شوي دي. خو ځینې ښځې بیا له دې عمله معتادې شوي چې غوښتل یې د درد آرامولو لپاره نشئی مواد استعمال کړي. نصیرالله جلال وایي چې په نورستان ولایت کې معتادین ډیر شوي دي.
پدورستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډیر زیات شو چې د غیر درملنې لپاره هیڅ روغتون وجود نه درلود. نو اوس په دې خوشاله یو چې معتادینو لپاره هم شک بستر روغتون جوړ شوی دی.
قومي مشر محمد عیسا وحدت د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې مرکز لپاره دی کافی امکانات برابر کړي.
د سرې میاشتې په یو تعمیر کې شل بستریز روغتون د معتادینو دپاره افتتاح شو چې په دې باندې موږ ټول نورستانیان خوشحاله یو. موږ نور هم توجه د حکومتونو غواړو چې دا افتتاحګانې هسې تشریفاتي نه وي او دا واقعا عملي شي.
ډېری نورستانیانو په ځانګړي ډول د برګ مټال ولسوالۍ د افسای کلي اوسیدونکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې سلګونه ښځې او نارینه په نشئی موادو په تېره بیا په تاریاکو معتاد شوي دي، خو د روغتي مرکز د نشتوالي له امله څو کاله کېږي چې د احتیاط ستونزې او دردونه ګالي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ملګرو ملتونو په نورستان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز جوړ کړ.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان مې بیا ځان سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاص ولا
ادواد د تاریا کې را کړ چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب کړ، واډو کې د مونږه پوچ کړ، غاپونه د مونږه خراب کړ.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو په تیر بیا د تریاکو استعمال د قبضیت سبب کیږي چې په اوږدمهاله کې د بواسیرو ناروغي پیدا کوي. دا چې نشه یي مواد ولې د بواسیرو د ناروغي سبب کیږي، د هغو بواسیرو نښې نښانې څه دي چې د نشه یي موادو د استعمال له امله پیدا شوي وي، او کوم خلک چې تر نشه مخکې د بواسیرو ناروغي ولري پر هغو به د نشه یي موادو اوږدمهاله او لنډمهاله اغیزې څه وي، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتله چې بواسیر څه ته وایي.
بواسیر د کولمو د لاندنی برخې یا د رکټوم د ساحې یو جرایي ناروغي ده چې د مقعد د ساحې نه پاس د رګونو د زپیرو یا پانډوسکو د پړسیدلو په نتیجه کې منځته راځي.
د بواسیرو د را پیدا کېدلو لاملونه څه دي؟
بواسیر لاملونه ډېر دي، لکه د دوامداره قبضیت، د وزن زیاتوالی، د کولمو مختلفې میکروبی انتانی او التهابی ناروغی، د پښو په سر دوامداره کېناستل، ډیر زیات درون کار کول، هغه کارونه چې د پښو په سر باندې ډیر څوک کېني، د شراب او مخدره توکو لکه کافین، تریاک، شیشې، کرسټل، ټابلیټ، ټرامادول، مختلف نشه یي موادو استعمالول، او همدارنګه د کم اوبو اغستل د هیموروید پیلز او یا د بواسیر سبب کېدلی شي.
نشه یي مواد ولې د بواسیرو د را پیدا کېدلو لامل ګرځي؟
نشه یي مواد مجمون کاغه، هر نشه یي مواد وي، کاغه شیشه یا کرسټل وي، کاغه تاریاک وي، یا پین خاندان وي، یا دا فین مصنوعي توکې لکه ټرامادول او پیتیډین او مورپین او یا دا سینور، اول نمبر د کولمو د حرکاتو د کمښت سبب کیږي چې په نتیجه کې ډېرې اوبه جذبیږي او د قبضیت لامل کیږي، او قبضیت خپله رکټوم په ساحې کې د کمه رګونو زپیری یا پنډوس کې چیرې دي، د دوی د پړسیدلو، شکېدلو، سیرې کېدلو سبب کیږي. او دویم، خپل نشه یي مواد ډایرکټ هم د قبضیت سبب کېدلی شي، ځکه یو علت خو دا ده چې د کولمو حرکات کمی، کله چې د کولمو حرکات کم شو هلته د اوبو زیات جذب صورت نیسي، په نتیجه کې مواد کلکیږي. او بله دا چې خپل په موضوعي ډول باندې هم په دغې ساحو باندې تاثیر کوي، د ساحې د کولمو د وچوالي سبب کیږي، او په نتیجه کې دغه د رګونو زپیری، د پړسوب او د میکروبونو لامل کیږي. بله دا چې نشه یي مواد هغه که هر نشه یي ماده وي، خصوصا د اپین یا تاریاک خاندان، دوی د ماسیرو یا هغه حلقو د بندیدو د تنګیدو سبب کیږي چې د هغې په واسطه اکثره که د ادرار یا تشو متیازو ساحې ماسیری دي، د هغو د بندیدو، هم د ډکو متیازو د مواد غایطه د ماسیرو یا کمې حلقې چې دي چې بهر ته مواد راوځي، د دې د تنګیدو سبب کیږي، او په نتیجه کې د خپله هم دې ته زمینه مساعدیږي چې مواد غایطه په خپل وخت چې ضرورت دی ونشي، او بالاخره د قبضیت او بالاخره د زپیرو یا د رګونو د پنډوس کې د پړسیدو او د بواسیرو سبب شي.
د هغو بواسیرو نښې نښانې کومې دي چې د نشه یي موادو له امله پیدا شوي وي؟
بواسیر که د نشه یي موادو د وجې نه او یا که د هرې وجې نه پیدا شوي وي، درې غټې او نورې ورسره خوا کې متممه وړې علامې لري. درې غټې علامې بلیډینګ یا وینه ورکونه، دویم ټینیسموس، ټینیسموس دا معنی چې انسان کله کله بې اختیاره د ناروغ نه بې اختیاره مواد غایطه خارجیږي، یا په ډېر ساده ډول ووایم چې انسان اکثره داسې فکر کوي، مریض فکر کوي چې زه ګاز خارجوم، خو د ګاز سره مواد غایطه خارجیږي چې دې حالت ته ټینیسموس وایي. دریم غټ علامه پاین یا درد دی، چې درد کېدلی شي د کولمو څخه د باندې، د کولمو څخه د ننه وي. او څلورم یو غټه علامه د کتلې جست کونه ده، د کتلې احساس دی چې د لاس په واسطه باندې احساسیږي، هغه که داخلي هیموروید یا داخلي بواسیر وي احساسیږي، او که خارجي هیموروید یا درجه دریم هیموروید یا بواسیر وي نو هغه حتی په سترګو هم کتل شي او په لاس باندې هم جس کول شي. نورې متمم علامې لکه خارخ دی، سوزش دی، پړسوب دی، ساحه کې مواد غایطه سره د وینې راتلل او د بلغم راتلل دي، البته وینه تازه وي، د ساحې دردونه وي، مریض اکثره د کتنې ساحې نه د درد شکایت لري.
که کوم معتاد تر نشې مخکې د بواسیرو ناروغي ولري، پر داسې کسانو به د نشهیي موادو اوږدمهاله او لنډمهاله اغېزې څه وي؟
هغه کسان چې بواسیر لري او دوی د نشهیي موادو څخه استفاده کوي، د دوی لنډمهاله اغېز خو دا ده چې د بواسیر تکلیف د اعراضو علایمو شدت زیاتېږي، لکه قبضیت زیاتېږي، پړسوب زیاتېږي، وچوالی زیاتېږي. او په اوږدمهاله ډول باندې کېدای شي چې د بواسیر د ذپیرې د زیاتو پړسوب سبب، د شکېدلو سبب، د وینې د جریان یا د وینې زیات راتل، او همدارنګه کمخونی، ځکه چې هلته وینه ضایع کېږي نو په کس کې کمخونی منځته راځي، او د کولمو یا د رکټوم د ساحې مختلفې التهابي انتاني ناروغیو سبب کېدلی شي. دا تر دې چې د جراحي خونریزې تر سرحده رسېدلی شي.
هغه بواسیر سي د نشهیي موادو له امله راپیدا شوي وي، آیا د نشې له پرېښودلو سره بیرته ښه کېږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
کم کسان چې نشه پرېږدي، د دوی د بواسیرو د اعراضو علایمو په شدت کې زیات کموالی راځي، لکه قبضیت او درد او خشکي، د وینې بهېدنه، پړسوب، دا یو زیات سرحده پورې کمیږي. ولې بیا هم بواسیر ځانګړې جراحي تداوی ته ضرورت لري.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟
په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کېږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې د چي حاجی فرید په خپل دکان کې ناست وي چې د خوونځي د سرمالم لخوا زنګ ورته راځي. سرمالم حاجی فرید ته وایي چې پولیس خوونځي ته راغلل او استاد زوی لاستړلې ځان سره بوت. د دې خبرې سره سم حاجی فرید دکان تړي او خوونځي ته رواني. دا چې پولیس ولی خوونځي ته ورغلي او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
نیمه شپه ده، دا لک لا ولی ویښ دی؟ ته ودرېږه، زه ورشمه. بشیر زویا، نیمه شپه ده، ولې نه ویده کیږی؟ سبا مکتب ته نه ځی؟
مکتب ته خو سهار ځم، اوس مې پرېږده چې دا ډرامه وګورم.
و زویا، پرون هم تر نیمو شپو ویښ وې، بیا سهار نه شوی راکېناستلی.
نو څه وکړم، اوس دا یوه ډرامه هم ونه ګورم.
ما کله ویلي چې ډرامه مه ګوره، خو هر شی خپل وخت لري. دا دی اوس دو بجې دي، خو به څه وخت کوې؟ او سبا به مکتب ته څه وخت ځې؟
اوف مورې، تا خو بیخي اعصاب را وخوړله، نور بیخي تلویزیون نه ګورم.
ولکه څه ته یې تلویزیون دې مات کړه؟
مورې له مخې مې لرې شه، کنه ستا خوله هم در ماتوم. هره ورځ ته یې هم نصیحتونه دي.
او ښځې څه غلمه غلمه جوړ کړی دی؟
دا لک ستا له لاسه خراب شو.
ولې ما څه کړي دي چې داسې راته په قهر یې؟
ته نه وینې چې ورځ په ورځ بدلېږي؟ پر وړه خبره په قهر کېږي، تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سرې غرمې پورې ویده وي. ته مکتب په کیسه کې هم نه دی.
او ښځې هلک دی، هلکان خو دغسې وي، وروسته به خپله پوه شي. په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه.
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم نو څوک پسې وګرځې؟ سبا به خدای مکړه په بلا اخته شي.
هیڅ هم نه ورباندې کېږي. هلکان چې نوي ځوانان شي همداسې وي، وروسته بېرته سمېږي.
زه ډېره وېرېږم.
ولې وېرېږې؟
بشیر په دې ورځو کې ډېر تغییر کړی دی. پر وړه خبره په قر کېږي، نه یې خوب پر وخت دی او نه یې خوراک. مکتب ته هم پر وخت نه ځي. پرون یې خور پر وړه خبره ووهله.
په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه. په اوله ځوانۍ کې ټول هلکان دغسې وي.
ټول هلکان دغسې نه وي. زما ورونه هم نوي ځوانان دي، هغوی ولې دغسې نه دي؟
نو زه اوس څه وکړم؟
څنګه څه وکړې؟ تا پر خپل زوی پام کړی دی چې له چا سره کینی، له چا کره میلمه کېږي، کور ته څه ډول میلمانه راولي، په کور کې ګزاره څنګه ده؟ ته یوازې د پیسو په ګټلو ښه پوهېږې.
اوس ښه شو، ټوله ملامتي زما په غاړه شوه.
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده. زه خو د کور ښځه یم، ته سهار ځې او ماخوستان راځې. ته یوه ورځ مکتب ته ورغلی چې زوی دې مکتب ته ځي که نه، که ځي نو درس وایي که نه. ته دا پیسې د چا لپاره ګټې؟
د دغه کور لپاره یې ګټم، ستاسې لپاره یې ګټم.
موږ دې خاورې وخورو. چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي، دا پیسې موږ څه کوو؟ و سړیه، پلاو درته غوړوم، د هلک یوه چاره وکړه. هلک ښه نه دی، زه یې وینم.
او ښځې، ناوخته دی، اوس ویده شه. له وړو خبرو څخه د لویه کیسه جوړه کړه بابا.
د مرګي په خوب ویده شې. ته هم ځان ته پلار وایه.
بلی،
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم. تاسو حاجی فرید یاست؟
هو زه حاجی فرید یم.
تاسو د بشیر پلار حاجی فرید یاست؟
هو. مهرباني وکړئ
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو؟ په بشیر خو به څه نه وي شوي.
تا د تلیفون خبرې نه دي، بیا به په مکتب کې درته ووایم.
سمه ده، درځم، همدا اوس درځم.
او صحیح ده،
خدای په امان. معلم صاحب اجازه ده؟
راځه راځه حاجی صاحب.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. راځه راځه په دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، کېنم. معلم صاحب زه حاجی فرید یم، د بشیر پلار.
ښه ښه حاجی صاحب، زه معلم اکبر یم، د دې مکتب سرمعلم.
سرمعلم صاحب خیریت خو؟ زه مو د څه لپاره راغوښتی وم؟ بشیر چیرې دی؟
که رښتیا درته وایم نو خیریت نه دی.
ولې؟ څه پېښه ده؟ په بشیر څه شوي دي؟
په خواشینۍ باید درته ووایم چې بشیر پولیسو بندي کړ.
څه شی پولیسو بندي کړ؟
هو، پولیسو باندې کړ.
ولې باندې کړ؟
زموږ په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولۍ خرڅولې، ډېر شاګردان یې موتاد کړي وو.
دا ټول زما د لاسه سر معلم صاحب.
څنګه ستا د لاسه؟ تا هم ورسره شریک وې؟
نه، زه نه وم ورسره شریک، خو ما په خپل زوی پام نه کاوه چې له چا سره کینی، چا کره شپې تېروي، څوک کور ته راولي، مکتب ته ځي نه ځي، په هېڅ هم نه وم خبر.
رښتیا هم چې تاسې باید خپل زوی څارلی وای. موږ هم نه وو خبر چې دی د نشه یي موادو کاروبار کوي، که نه خامخا مو تاسو ته خبر درکوه.
سر معلم صاحب، ما ته یې مور څو ځله وویل چې هلک بدل شوی دی. معلومات یې وکړه چې دا ولې بدل شوی دی، خو ما یې خبره بابېزه وګڼله. اوس پوه شوم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشه یي مواد خرڅوي، بلکې خپله هم نشه کوي.
زموږ هم څه شک پې راته چې نشه به کوي، خو ثبوت مو نه درلوده. تا ته مو څو وارې زنګ در ووهه چې دا خبره در سره شریکه کړو، خو ته رانغلې.
رښتیا هم تاسې څو ځله زنګ ووهه. مېرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی، خو ما بې پروايي وکړه، ما خپل زوی خپله په تناره کې واچاوه.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
رسلمیان ہوئے رسلمیان جفا و باس
زخمی کری دی عاشقان دی توڑ دی پی کئی دی پرتن دی بان دی زخمی کری دی عاشقان دی لب دی لالو نہ ہوئے لب دی لالو نہ دور دی دندان دی اب رو خمان دی حاصل خیال